برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد، سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت شما بخیر.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون درته تدریسېږي. دا ساعت لنډه خبري برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په کندوز ولایت کې تازه 3000 خندقونه ایستلی. د دې کار هدف د باراني اوبو زیرمه او د غراز ځمکې لاندې اوبو پیاوړتیا خودل شوی. دا چې د دې خندقونو ګټې څه کېدلی شي په دې اړه به وړاندې درته په یو راپور کې جزئیات درکو، خو خبرونه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسانګزی له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د تیرو څو لسیزو جګړو لکبله د رامنځته شویو ویجاړیو پر غولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبری اژانس د راپور لمخې ستانګزی پرون یک شنبه په یو غونډه کې له ملګرو ملتو او نړیوالو موسسو غوښتي چې د افغانانو سره په اقتصادي وده، تخنیکی برخه او کرنې سکتور کې مرسته وکړي. هغه په ځانګړې توګه هغه هیوادونه مخاطب کړل چې په وینای تیرو کلونو کې د افغانستان په جګړو کې ښکیل وو، او په وینای د افغانستان بیا رغونه د همدغو هیوادونو اخلاقي مسولیت دی. دغه اشاره په غیر مستقیم ډول د ناتو غړو هیوادونو ته وچه افغانستان کې شل کاله پوځي حضور درلود او هلته د جګړې پر مهال خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د طالبانو حکومت وخت له رسیدو وروسته له نړۍ د مرستو او د غراز رسمیت پیژندنې ورته ډېرې غوښتنې کړي، خو په ظاهره د حکومت ولې د بڼې او یو شمېر سختو تګلارو له کبله تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان په فاریاب او تخار کې 15 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو سره محکمې په دوه جلا بیانونو کې یک شنبه خبر ورکړی چې د فاریاب په پښتونکوټ او دولت آباد ولسوالیو کې یو ښځه او یو سړی له کوره د تښتې او هغه ته چې دوی نامشروع اړیکې بللي نه دیرس دوری وهل شوي او له یو تر دوه کلونو حبس باندې محکوم شوي. همدارنګه د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې هم دوه کسان د طالبانو د سرې محکمې د بیان پر اساس د غلا او لواطت په تور 9 دورې وهل شوې دي. طالبانو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو له غوښتنو سره سره چې دا سزاګانې دي بندې شي، د بدني سزاګانو عملي کېدو ته په عام محضر کې دوام ورکړی دی. د بشري حقونو فعالان طالبان تورنوي چې اکثره بندیان عدالت ته له لاسرسي پرته په سزا رسوي. تېرونې طالبانو په پکتیا کې یو کس اعدام هم کړ چې دوی ورته د قصاص حکم و نوم ورکړ. سعودي عربستان په 2023 کال کې د دریو افغانانو په شمول څه باندې 100 بهرني بندیان اعدام کړي دي. دا خبره د فرانسې خبری اژانس او ځینو نورو د سعودي عربستان د بشري حقونو مدافع سازمانونو راپور کړی ده. د سعودي دولتي اژانس معمولا د دغو اعدامونو په اړه اعلامیې خبرې کړي چې وروستۍ یوه د شنبې په ورځ په نجران سیمه کې د یوه یمنی تبعه د اعدام و چې عربستان ته د مخدره موادو د قاچاق په جرم په اعدام محکوم و. د فرانسې خبری اژانس په راپور کې راغلي چې په اعدام شوو بهرنیو بندیانو کې ډېر کسان د پاکستان دي چې شمېرې 21 ته رسیږي. ورپسې د اعدام شوو بندیانو په ترتیب کې د یمن، سوریې، نایجیریا، مصر، اردن، ایتوپیا، سودان، هند او افغانستان وګړي شامل دي. د سعودي عربستان لخوا د دریو افغانانو د اعدام په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي او نه پریاس کې د افغانستان سفارت په دې رابطه څه تبصره کړې. په برلین کې د بشري حقونو میش سازمان سعودي اروپایي بنسټ د اعدامونو دا شمېر د اندېښنې وړ او د ریکارډ په کچه بللی دی. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د امو دریا په نفتي حوزه کې د 300 نورو استخراجي څاګانو د کیندلو چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس خبر ورکړی چې دا څاګانې د افغانستان او چین د یو ګډ شرکت اف چین لخوا کیندل کیږي او یو کال وروسته به بشپړ شي. د اف چین شرکت ویان امرالدین علیزی ویلي چې دا څاګانې په قشقري بلاک، د سرپل اق دریا او د جوزجان په زمرد سای سیمو کې موقعیت لري. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت څو وخت مخکې ویلي و چې یو چینایي شرکت د 50 میلیون ډالرو په لګښت په مودریا حوزه کې د 300 نفتي څاګانو کیندل پیلوي. د نفتي څاګانو کیندل به د کال 500 میلیون ډالر عاید ولري. او د جی شل هیوادونو سره مشري زده برازیل پر یو دی جنیرو کې تر سره کیږي. د جی شل یا د نړۍ د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو جمع اروپایي ټولنې مشران به د سره مشري زده کې تر ډیره د پایدار پرمختګ، انرژي او د لوګي په وړاندې د نړیوال اتحاد پر رامنځته کولو متمرکز وي. خو د دې سره مشري زده تر پیل مخکې د چاپیریال ساتنې فعالانو په برازیل کې اعتراضي غونډې هم کړې دي. سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې مرستې په روان کال کې $11 میلیارد ته رسولي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سر مشري زده تر رسیدو مخکې د یک شنبې په ورځ د امازوناس ښار ته ولاړ، چېرته چې د نړۍ تر ټولو لوی ځنګل امازون پکې پروت دی. بایدن به نن دوشنبه ریو دی جنیرو ته روان شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری برخې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې د نړیوال بانک په مرسته یې په کندوز کې 3000 خندقونه ایستلي دي. د دې خندقونو د کیندلو هدف د باراني اوبو زیرمه، د سیلونو مخنیوي او د ځمکې لاندې اوبو تقویتیات شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې ټول افغانستان کې څه باندې 8,300,000 داسې خندقونه ایستلي. دا چې چاپیریال پوهان په دې اړه څه وایي، تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د ملګرو ملتونو سازمان او د اوبو د مدیریت متخصصین د سیلونو د اوبو د مخنیوي او د بارانونو د اوبو د زیرمې لپاره د خندقونو یا خاصو ویالو کیندل مهم بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO د سیلونو د مخنیوي، د ځمکې لاندې اوبو د تقویت او په غرونو کې د خاورې د حفاظت لپاره د خندقونو کیندل یو اساسي حل لاره بللی. د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپل بیان کې ویلي چې تازه د کندوز په اقتاش او علي آباد ولسوالیو کې 3000 خندقونه ایستلي. دا پروژه د نړیوال بانک په مرسته تطبیق شوي چې اکثر پکې د سیمې خلکو برخه اخیستي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې سکال وړاندې هم خبر ورکړی و چې په افغانستان کې 8,300,000 خندقونه په بیلابیلو سیمو کې ایستلي سو د سیلونو دورانیو په مخنیوي کې ګټور تمام شي. د اوبو د مدیریت او د اقلیمي چارو متخصصان بیا وایي افغانستان د اقلیمي بدلون له لویو زیانګالو هیوادونو دی چې اړتیا ده تر دې زیات د سیلونو د مخنیوي او د اوبو د زیرمې پروژې پکې تطبیق شي. د اوبو د مدیریت او اقلیمي چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار آزادی راډیو ته وویل
د دومره خندقونو کل البته یو ښه خبر دی، خاصتاً په هغو سیمو کې چې د خندقونو پکې ښکل شوي. خو که موږ د اقلیمي بدلون اغیزو ته وګورو چې هغه تقریبا د افغانستان ټولې سیمې اغیزمنوي، نو دومره خندقونه نشي کولای د افغانستان ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. له همدې کپله د کافی ندی. دوهم علت دا دی چې د طبیعي پیښو مخنیوی یوازې په دغو خندقونو نشي ترسره کېدی. د هغو دپاره د اوبو د مدیریت نورو اقداماتو ته هم اړتیا ده تر څو په اغیزمنه توګه اوبه وساتل شي او د طبیعي پیښو لکه سیلابونو مخنیوی وشي.
غیر معمولي او بې وخته بارانونه سږ کال د دې لامل شول چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سیلونه راووزي او د لکونو کسانو ژوند متاثره کړي. په افغانستان کې غیر معمولي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون له پایلو سره تړلي بلل کېږي. افغانستان د اقلیمي بدلونو له لسو لویو زیانګالو هیوادونو دی. د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې په هدف نړیوال کانفرنس د ملګرو ملتونو لخوا د آذربایجان په باکو کې روان دی. سربیره په دې چې دا کانفرنس هیوادونه هڅوي څو د ګلخانهي ګازونو د تولید کچه کمه کړي، له مخ پر وده هیوادونو سره د اقلیمي بدلونو د اغیزو د مبارزې په برخه کې په مالی مرستو هم غور کوي. د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره یو پلاوی له افغانستان هم دغه کانفرنس کې حضور لري. سکال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورانوونکي سیلابونه راووتل او د ځمکو، هستوګنو، ودانیو او باغونو په تخریب سربیره سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې د روان کال په اپریل، می او جولای کې دا مرګونی او ورانګر سیلونه راووتل. د ملګرو ملتونو د مرستندویو او ژغورونکو ټیمونو د راپورونو په اساس لږ تر لږه 100 کسان په دغو درېو میاشتو کې په افغانستان کې سیلونو مړ کړي او څه باندې 2000 نورې ټپیان کړي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د بغلان خلکو ته اوښتې ده.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو اداره وایي چې دوی په افغانستان کې د خندقونو کیندلو ته دوام ورکړي تر څو د دوی پټکو له وچکالۍ سره مبارزه وشي او د سیلونو په ګډون دی او شمېر طبیعي پیښو مخه ونیول شي. همدې وچکالۍ او طبیعي پیښو او د غراز بیکاری په افغانستان کې بیا د بېوزله کسانو ژوند تریخ کړی دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، دغه بېوزلې کورنۍ د لاسنیوي غوښتنه کوي. زموږ همکار په کابل کې لوي داسې میرمنې سره خبرې کړي چې د وې څورلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده.
شپیته کلنه زربی دی وای د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړی چې له دې ګردابا د وتلو هیڅ لار نه دوه مرمه. دا چې د کابل په ختی سیمه پولی چرخی کې اوسیږي خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بن او بلې د زوی میرمن ده د یوې سورلس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورپه غاړه ده. زربی بی وای په ځمکه د سر سویرې نه لري او په اسمان ستورې او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي. وای نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
وہ ماتا دا پغالا دا خپل مرشتہ می ویره دا قسم دا تو بگنی نو دا شپتی را کړی دی می دی دا گولوی مخ نه ناوړي سینه می خوګیږي تکلیف می زیات اچ نو وہ دا گوندان چې ته 100 کیلو را ولې کې څوک سوزی را ولې ګیاغه دا خنش بزلی ښه یې بزلی ښه نه یی چیم نه راي.
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو دا وای په خپل کلی کې دا استوګن هیڅ ځای نه لري. دا وای د جمی پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیران ده چې سبقوي لوی خو د ماشومانو ناروغي او بل خو په کور کې د سونتو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سختو سنځو سره مخ کړي.
نو حالا دې سره ورور دې ګړ و د شاله تو کې چې دې فند په کور کې وړي چې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولاته هر شهر یا نیو ګر بخاري نه لرو لرګای نه لرو کړیا در باندې لونی سوي کور کې چې خرچه نسته.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 20 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارد او 490 میلیون افغانۍ پدې یتیمانو مالولینو او کندو ویشلی خو د زربیبی په شان سلګونا او ان زرګونا کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرسته نه ترلاسه کړي او درتلونکي ژمي موسم ته سر له وسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
خپل میډل د خپل خځ سره دونه یو په غلط انداز دونه یو غلط راویہ په دسه حال کې سي امور بل ماشوم په خېټه نو او پلار په کوټه کې ور سره ماشوم چای چپک نو مسئول ټوله مور کړل سدا کدا رقم سوې زحت تا تر دې پورې زبتا خوشې کوم او دا به کوم هغه به کوم په دسه حال کې سي ماشوم نو ساز د لای چای یخو.
د یوې میرمنې خبرې مو اوریدې چې ویلې یو شمیر نارینه د اولاد روزنه یوازې د خځو مسؤلیت بولی. د اولاد په ساتنه او روزنه کې د مور پلار ګډ مسؤلیت منل څومره ګټور کار دی.
هغه کور کې سه میړه او خزه دواړه همغږیو نو دغه کور اولاد سه دا هغه با تربیه او سالم اولاد جوړیږي. د کور فضا آرام ده، د اولادو ذهن آرام ده، تربیه سالم ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا موکړی قدر من اردونکو خای تاسو هم داسې کورنۍ ډیر لیدلې وي چې د اولاد مسؤلیت یوازې د مور دنده ګڼي. ځینې نارینه فکر کوي چې دوی له کوره بهر کار کوي نو کور کې د دوی مسؤلیت خلاص دی. حال دا چې د ګڼو خلکو په وینا د ګډ ژوند د ټولو چارو مسؤلیت وړل د نارینه او ښځینه وو مشترک کار دی. د ننګرهار اوسیدونکو څنګه وایي چې لیبی خواخو ځینې نارینه د ماشومانو له روزنې سره د کور ټول کارونه ښځو ته پرېږدي، له بل پلوه کله چې د دوی ماشومانو ته بیا زیان رسیږي ملامت هم ښځې ګڼي.
چې مثلا د یو اولاد په سر چې لږ ژوبل شوی دم، یا زما یو څه وخت مخکې چې پروژه او ماته کیسه وشوه، داسې وي زما د لیور ښځه مثلا تلی و پلار کړی وی هغه کو محفل و په لاړو خپل د پلار کور نه محفل ته وي هغې ځای کې وی لورې چې دی موټر ووهلو وی هغه مړ شو. یعنی د مور خو زړه نه وي که نه خو راځي، نو انسان ته یو څه پیښیږي د چا جل چې راشي. وایي تر دې حده چې یعنی هغه ښځه طلاق شوه، وهل، زندان، د هر څه په هغې شوه. ځکه میړه یې وویل چې تا ولې خپله لور ونه ساتله، ته ولې لاړې چې لاړې ولې د لور وی وړلو اوسنۍ ژوند نه کنه. او دې پورې اړه لري چې مثلا د میړه او ښځه ښه اوسي، یعنی په ژوند کې د طرف نه نه د پلار طرف ته دواړه د خپل د ژوند تصمیم خپل ونیسي. او که مثلا سپېخ هم راځي په ژوند کې په ډېر فهم سره حل کړي، داسې امکانات شته. خو بعضې ځایونو کې داسې یو څه نشته، راسن وي زما طرفه طلاق درې وار ورته وي نور خلاص په کور کې کښېني، نه محکمه شته نه قاضي شته، ځان هم قاضي جوړي، محکمه هم وشو، طلاق هم وشو، خلاص. یو چا ډېر اقتصادي وضعیت خراب و، ماشومان لاسو تم جیکو لاس و یو بل راوړلو. ما ورته ویل مال چې کله دی دومره اقتصاد د ورور خراب دی، خو که مل مال څه ته دومره ماشوم راوړي، مال په کار نه دی، مال یو راوړه ښه تربیه کوي، ښې وساته، مال د اولاد د حق نه تاسو خبر ایسئ ده چې مور پلار هم حق لري، اما اول اولاد حق لري چې ته باید د اولاد حق پوره کړي. د اولاد لپاره کالي، لباس، چې خوراک، تربیه، درس، مال هر څه باید ته ورته مستعد کړي تر څو چې اولاد ښه تربیه شي، تر څو هغه د کې یو څه جوړ شي او تاسو نه ساتنو کې. دا خو نه چې مال یو لس راوړه، مال نه د خوراک نه خبر اوسه، نه د سپلی نه خبر اوسه، نه د کالی نه، نه د جراب نه. اولاد وایي زما ورور وایي چې خېټه مرکوم ته، نو یو مور ساتنه خو به کوي، اولاد خو به ښځه مې راوړي. دومره خو کولی شي چې دا نهه میاشتې د اولاد په خېټه کې وګرځي، بیا چې پیدا شي خپله غټېږي. مال نهه میاشتې یو اولاد په خېټه کې، ښځه باید هغه خوراک وکړي چې ورته ضرورت دی. مال دغې د مال د هر څه امکان ډېر شته، مال یې راوړم هغې نه بد شي چې دغه یولس اولاد کې داسې خوراک ونه کړي، صحیح ساتنه ونه شي دغه ښځې. مال خو دومره آسان کار نه دی.
د اولاد د ژوبلېدلو پر وخت د پلار لخوا د مور ملامتول چې ولې ماشوم ژوبل شو، په کور کې د آرامه فضا د نارامېدلو یو لوی علت کېدلی شي. دا خبره د کابل اوسیدونکې مریم چې د پنځو ماشومانو مور ده په یوه مرکه کې کوي.
دا خبره ډېره زیاته ده. دا یو مور سه ده خپله یوه مور، یعنی دې طرفداره کېدی سي چې د هغې اولاد ژوبل سي. څونه د مور په خپل اولاد مهربانه ده، هغه نه پلار نه ده مهربانه. څونه سي مور له اولاد سره دردېږي، پلار هم دردېږي، خو کوم ستونزې سه مور له اولاد سره تیری هغه پلار نه تیری نه تیرولی سي. اول یو ماشوم سه په تکلیف کې مریضي، یو شپه سه مور سره ویخه تیری، هغه سه هر پلار سه ځان ته وایي سه زیم هغه نه سي سره تیرولی، نیم ساعت به خوب نه سي سره کولی. یوازې همدا مور د سه خپل اولاد سره یو شپه نه، په شپې شپې، میاستې، کال، به خوبی، ناقراری، هر څه سره تیری. نو دا ډیره یو غلطه خبره ده. سه یو ماشوم د زوبل سي او د هغې مسئول باید مور وي، دا بالکل د جهالت خبره ده.
تاسو څومره د سلیدلی دي؟
ډیر زیات، ډیر زیات هم لیدلی دي. الحمدلله د موږ په خپل کورنۍ کې، د موږ خپل کور کې دغه موضوع نشته. یعنی که اولاد زوبلیږي هغه کیږي، نو هغه اولاد ته وایو دغې سره باید احتیاط وسي، ګوره دغه کار صحیح نه ده. خپله د ما د ماشومانو پلار تر اوسه پورې دغه یو احساس ماته نه ده راکړی، دغه رقم العکس العمل د اولاد د زوبلېدو مقابل کې ماته نه ده ښودلی. او د موږ د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو څو ورځې مخکې، یعنی د موږ له هغه نه فامیل نه همدا رقم ماشوم چای چپک خپل میډه د خپل ښځې سره دونه یو په غلط انداز، دونه یو غلطه رویه، په داسې حال کې سیا مور بل ماشوم په خېټه، نو او پلار په کوټه کې ورسره ماشوم چای چپک، نو مسئول ټوله مور کړله. سدا که دا رقم سوی حتی تر دې پورې زه به تا خوشی کړم او دا به وکړم او هغه به وکړم. په داسې حال کې سیا ماشوم نه وسو، د لای چای یخ و، سات خو تیر سو، د مور خو به خپل اولاد باندې بد نه لورېږي. خو د دغه سړي یا د دغه میړه یا دغه پلار دغه رفتار او دغه کردار د ښځې په زړه کې زخمونه جوړوي، حتی دونه اوقات ترخیږي چې هغه اولاد د خپلې مور له پامه بده ایسي. آیا یو مور د همدې لایق ده سه دونه خواره پس لدونه زحمتونه دونه یو ماشوم سه زوبل سی اغم دی مور پا زربانی خونه زوبل سی زوبلیگی در ازی پا که ایت سمکان نلری یو ماشوم بغیر لزوبلی دونه لوی سی نو در رقم پلارو سره ایت لازم هنگه است در رقم یو سلامه لخیلی خبل خزی سره
سمره مسئولیت لری پلار چل نورو چارو سره په کور کې د ماشومانو په روزنه کې هم له میرمنو سره ونډه واخلي.
بالکل څونه حق سه مور لري هموغنه پلارم لري سې ونډه ورسره واخلي او په شریکه باندې، ځکه دا شریکه ژوند څه شي ته وایي چې دا میړه او ښځه شریکه ژوند تیروي، مور او پلار میړه او ښځه همدغې ته، لکه څنګه چې دا ښځه له خپل میړه سره په هر کار کې ونډه اخلي او هر درد او هر غم او هر مصیبت هر مشکل سره تقسیموي، نو په میړه باندې لازم او مظلومه ده چې له خپل ښځې سره د اولاد په مقابل کې دا ورسره مساویانه په برابره توګه باندې دا ورسره سرته ورسوي. که چیرته ورسره کومک نسی کولای دا برخه ورسره نسی اخیستلی سي اولاد کې دا یم ورسره شریک سي یا کومک ورسره وکړي، نو دا خو دې نه کوي. مور خو دې بیا مجرمه کوي نه سي په دا رقم غورځېدو یا په یو داسې مشکل کې مور ته وایي سي ولا ته مجرمه یې، دا کار تا له وجې نه سوی ده، باید ته دا رقم کار ونه کړې.
کلي او بانډو کې بیا کورنۍ اوسېږي چې مېرمنو په مطلق ډول درس نه دي ویلي دوی، دلته لیدل شوي هغه که باسه واده می اتا دی درس برخه مور تور پریگدی، دلته څومره زیانونه رامنځته کېدلی سي؟
ډیر زیات. په دې کې اولاد له بی تربیګی لم د جن شروع کیږي، کله سه یو پلار د ټول مسولیتونه مور تور پریدی او مور برسدګی نسی کوي، ډیره مشکله ده. ټول شین ته یو خزه د کور له هر څه تر رسیدګی کوي، نو خامخا یو څه ته نه پاتې کیږي. هغه پاته برخه ده هغه د اولاد په زندگی کې نیمګړتیا پیدا کوي، دا نیمګړتیا د اولاد په بی تربیګی باندې وړي. خز دا مسئولیت تر سپاری، نو خامخا له هغې نه یو څه څه پاتې کیږي. که د اولاد مکتب کې بی تربیګي ده یا بل کومه خبره ده، نو مجبور سه له میړه نه پټ کی. او کله سه د اولاد خو یا د اولاد بی تربیګي یوې مور له خپل میړه نه پټ کړه، د ماشومانو له پلار نه دا خبره پټ کړه، لمده جن اولاد بی تربیګي شروع کیږي او اولاد خرابیږي. حتی د دې په آینده باندې ډیر زیات بد تاثیرونه دي.
تاسو مخکې ویل چې د تاسو میړه د اولاد په روزنه کې له تاسو سره همکار دی، که دا اوس راته ووایئ چې مثلا د بچیو په روزنه کې کوم کارونه تاسې کوئ، کوم کارونه یې پلار کوي، او تا راته ووایئ چې څو اولادونه لرئ؟
زه خپل الحمدلله 15 اولاده لرم او 10 کاله مې واده کیږي. مسره مې لور ده تقریبا 14 کلنه ده او وړکی زوی مې څه ده 2.5 کلن ده.
څومره روزنه کې تاسو برخه اخلئ او څومره یې پلار؟
داسې هغه په کارو کې مصروف وي. زه خپله ډېر زیات کوشش کوم چې زیات مسولیت زه خپله په غاړه واخلم، خو بیا هغه څه ته چې زه پوهېږم چې دغلته د ما اولاد ته مشکل پېښېږي یا داسې کومه خبره ده چې مریض وي، داسې مشکل وي چې هغه باید پلار پرې خبر سي، نو چې کله راسي کور ته هغه پوښتنه کوي، نو زه ورته وایم چې دغه مشکل و یا نن مریض و یا مې ډاکټر ته بوته یا دا رقم خبره وه، نو هغه په دې باره کې پوښتنه کوي. داسې کوم وخت کوم مشکل وي چې هغه زه نسم کولی، هغه ته وایم مطلب مکتب کې کوم مشکل وي تر هغو چې زه حل کولی سم زه کوم، او که بیا نو پلار ته وایم هغه مشکل پلار سر ته رسوي. تشویق له لحاظ نه خپل اولاد تشویقي ډیر زیات درس ده، یعنی په دغه هر رقم کې غریبي ده سه هر څه ده، په سر دغه هم ماته وایي باید پیسې راکړي وایي چې لباس مې اولاد ته واخلی، یا ښه تربیه حتما ضرور ده، کومې ته سي تا وس کیږي تا ته، کومې ته سلیما وس کیږي هغه باید زر سره وکړم. نو سي آینده دغه اولاد سره د منګه د جامع آینده ده، باید ماشوم یا سالم مغزه خپل جامع ته وړاندې کوسي او څه آینده کې یو څه وکړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا دوی ته د خوړو د برابرولو په برخه کې، د دوی د نظافت په برخه کې، په دې کې کوم وخت تاسو سره ونډه اخیستې ده؟
شخصا ما تر اوسه پورې یعنی موقع نه ده ورکړی چې زه ووایم ما دا کار پاتې سوی چې دی دا ته وکړي، او هغه څه پاتې سي کوم وخت چېرته زه یا یې کالي ور بدل کړي یا بل کوم داسې کار یې وایي چې راکړه دا کار به زه وکړم دا ته وکړه. نو اصلا زه خپله دې ته ما شرایط نه دي مساعده کړي چې دغه کار دی وکړي، او که چېرته ورته مخې ته راسي نو نه نه وایي چې دا کار دې ما نه ده یا یې زه نه کوم یا یې باید ته وکړي.
څومره د کور فضا کې صمیمیت رامنځته کیږي چې ښځه او مېړه په شریکه باندې ټول مسؤلیت په تېره بیا د اولاد د روزنې په برخه کې دغه مسؤلیت یو ځای په اوږو ایسي، څومره هغه کور صمیمي؟
د کور د صمیمیت اوضاع له همدغې نه جوړېږي. هغه کور کې چې مېړه او ښځه دواړه همغږي وو، نو د هغه کور اولاد چې ده هغه با تربیه او سالم اولاد جوړېږي.
د کور فضا آرام ده، د اولادو ذهن آرام ده، تربیه سالمه ده. او هغه میړه او ښځه چې په خپل منځ کې په یو غږ نه و، د هغوی اولاد اول زنا اول مهمه بنسټ چې کوم ده، د اولادو د میړه او د ښځې ترمنځ فاصله څه ده یا بې اتفاقي څه ده، دا د اولادو د بې تربیګۍ اوله زنا ده.
نو تاسو به کورنیو ته څه ویل ولرئ چې دوی د ماشومانو مسؤلیت په شریکه سره پورته کړي؟
او بالکل، دا د مور او پلار باندې لازم او مظلوم ده، فرض ده، په باندې فرض عین ده. ما په نظر لکه څنګه چې اسلام په موږ باندې مونږ فرض کړی ده، همدا رقم که چېرته موږ د موږ اولاد سالم نه وي، ښه تربیه ونه لري، هغه به خپل ځان سره څه وکړي او خپلې جامې ته به څه وکړي. خصوصا پلارونه ډېر زیات په دې باندې باید کوښښ وکړي، ځکه چې د اولاد ډېر زیات حیا سکیږي او ډېر زیات څه د هغه لاندې راځي، فشار لاندې یا د خبره څه پرې تاثیر کوي، هغه د پلار ده. که پلار ښځې ته ارزښت ورکړي، یعنی خپلې مېرمنې ته ارزښت ورکړي، اولاد څه ده، اول پلار ته ارزښت ورکوي، ورپسې مور ته. او که چېرته میړه خپلې ښځې ته ارزښت ورنه کړي، اولاد یې اول پلار ورته بې ارزښته ده، ورپسې مور خو بیخي بې ارزښته ورته راځي، ځکه چې لامغج نه ده، دوی د همدغې منبع نه دوی دا هغه اخلي. څه وخت یې که د ما پلار د ما مور ته ارزښت نه ورکوي، نو البته دا یو بې معنا شاید نو زه به ولې ارزښت ورکوم.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
امین له تاسو سره.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې د اولاد ساتنه او د کور چارې سرته رسول یوازې د کور د ښځو مسؤلیت نه دی، نارینه هم باید مرسته ورسره وکړي. نورې خبرې د خوست له اوسیدونکي محمد دین څخه اورو.
دغه برخه کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو دا چې مور د ماشومانو سره زیاته پاتې کیږي نو مسؤلیت هم ځکه په دې خاطر ډیر جوړیږي چې ماشومانو سره مور زیاته وي. خو په عموم کې که ووایو مسؤلیت د دواړو جوړیږي، او پلار هم باید دغه ته پوره توجه وکړي، او هغه برخه چې پلار ته مربوطه ده هغه برخه باید پلار وکړي، او هغه برخه چې په کور کې مور ورسره زیاته پاتې کیږي هغه وخت کې باید مور دوی روزنه وکړي او پالنه وکړي. خو زما په نظر مسؤلیت د دواړو جوړیږي، خو مور په دې خاطر په دغه برخه کې باید د ماشومانو روزنې ته زیاته توجه وکړي چې دوی ورسره ډېره وي. د پلار بیرونی کارونه یا دندې، وظیفې، تجارت په نورو برخو کې زیات مصروف وي او ځینې نورې ستونزې وي، خو زیات مسؤلیت زما په نظر د مور زیات جوړیږي.
څه فکر کوئ؟ مثلا په ځینو کورنیو کې میندې سواد نه لري، حتی د درس په برخه کې هم لیدل شوي چې یو شمېر کسان چې هغه پلار دی دوی هغه ټول کار ښځې ته پرېښی ده، وایي ته په کور کې زنو بیرون مصروفه یم، درس هم ورته وایه، ډوډۍ هم ورکوه، نور نظافت هم نظر کې نیسه. داسې کورنۍ دي څومره لیدلې دي؟
داسې کورنۍ ډېرې دي. خو داسې ده چې دا د افغانستان ټولنه چې دا بیا په تېره یې زنانه برخه ده، هغه سواد نه لري، تعلیم نه لري. دا ډول پېښو سره خو په افغاني ټولنه کې بیخي ډېر مخي او ډېر مو لیدلې دي، ډېر مو کتلې دي. که بیا سواد ته راشو او زده کړو برخې ته یې راشو، دغه وخت کې بیا د پلار مسؤلیت ډېر جوړیږي، ځکه افغاني ټولنه چې دا د خزینه او د تعلیم برخه پکې که صفر نه دم او تقریبا صفر ته اوس خو بیخي صفر ته نږدې شوې ده، خو پخوا هم داسې چندان نه وه.
که چیرې د ماشومانو روزنه په هره برخه کې یوازې مور ته پاتې شي، دا څومره ستونزمن کار کېدلی شي په راتلونکي کې؟
ډېر ستونزمن کار دی، او دغه برخه سل فیصد مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې دواړه باید انډول وساتي، او تقریبا که ووایي 50% باید پلار دغه برخې ته توجه وکړي او 50% باید مور دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه د مور هم د کور کارونه چې وي هغه بیا ډېر وي، او ماشومان هم په افغاني ټولنه کې خو هغه د نورې نړۍ په شان یو یا دوه ماشومان ښځې دلته نه راوړي، دلته ماشومان ډېر وي، اوه اته دنې ماشومان وي، نو ستونزې مور ته هم بیخي ډېرې دي، او ټول انډول مور ته هم باید پاتې نه شي. په دغه برخه کې باید هغه تعادل وساتل شي او دواړه باید دغه برخې ته توجه وکړي.
داسې راته ویلی سي چې تاسو خپله په کور کې د ماشوم کوم مسؤلیت تاسو لري او کوم مور لري؟
زه خو خپله دغه خپل ماشومان چې وي د هغه سهار د ځان سره شخصي مکتبونو ته بوزم، او غرمه بیرته بیا بل ورور مې د هغه د ځان سره راولي. شخصا که د خپل ځان نه درته ووایم، زه هغه کارونه هم د خپل فامیل سره کوم چې سل فیصد د ښځو مربوط دي. زه باور وکړه چې زه په اشپزخانه کې ورسره مرسته کوم، همدا اوس مې هم همکاري ورسره وکړه نیم ساعت مخکې. خوب په کورنۍ او یا د کورنۍ او غ نارینه او پوری توپیر سره کوي بدلون سره کوي ځینې کسان بیا په دغه برخه کې شرمېږي دا ځان لپاره شرم ګڼي چې د زنانه او سره د خپل بامیل سره ولې د کوماک وکم دا ځان لپاره یو ډول غیرت ځان لپاره ټکلی وي نو تاسو هم پاته لګیږي خو ما شخصي نظر زه خو ور سره په برخه کې کوماک کوم همکاري هم ور سره کوم زړی هم ساتم او خو ټول داسې نه دي
د څه کومه خلغله چې د ماشومان او د نظافت په برخه کې مثلا د غو جامې دی ورته مینځلې یا د اوتو کړي یا د غو سرونه یا د غو مخونه د دې مینځلې
نه داسې خو مخونه خو مې ته باور وکړ چې ورته مینځلې دي خو جامې نه
ښه جامې دی ولې نه دي مینځلې
خو هغه چل نه راځي کچلې راتلا هغه کارم دومره صاف نه دی خو یو کار سره سړای آشنا نه وي بلد نه وي بیا لګ به وایم ستونزمن وي
دا سمه ده چې نارینه بیرون کار کوي د دې لپاره چې کورنۍ ته نفقه راوړي البته دا په افغانستان کې په کلیو بانډو کې بخي دود ده چې یوازې به سړی بیرون کار کوي په تیر اوس وضعیت کې چې بیا په ښارونو کې ښځې بیرون دندې نه لري ټولې په کور ناستې دي مګر بیا کور کې ځینې وخت کارونه زیات وي چې مېرمن نسي ورته رسېدلی دغه ماشومانو سره په روزنه کې مرسته د کور نورو کارونو کې مرسته څومره د کورنۍ فضا صمیمي کوي څومره د کورنۍ فضا جوړوي تاسو خپل ویل چې په اړه برخه کې مېرمنې سره مرسته کوي د ماشومانو په تربیه کې د ماشومانو په نظافت کې د کور وضعیت د څومره صمیمي ده څومره ښه ده
د خپل ځان په اړه که تاسو مې د خپل کورنۍ په اړه درته وایم په کالونو کالونو کې د مونږ په کور کې داسې ستونزې پیدا شوې نه د مېرمنو ترمنځ نه د ورونو ترمنځ دلیل یې یوازې نه يم دا چې ټول کارونه خزینه او تنه دي پاتې په اړه برخه کې ورسره همکاري کوو مشوره کوو ځینې کسان د خزو خبرو ته مشورو ته ایز وګ نګ دي زه خپل هغه کوم کارونه چې زه پر مخ وړم او زه ځینی نور دلته نور کارونه هم دی برخنه نور کارونه هم کوم لکه انلاین زده کړم دلته موږ د رادیو باندې نور کو دغه برخه کې ډیر مزرفه اې دغه برخه هغه دی ورځ چې ما څومره کار کړی وي حکومت برخه کې تاواني شو او په کومه برخه به ریزلت هغه نتیجه خوي عام هم د خپل مرمنو سره یاد کور هغه خزینه برخه سره دي سره ما شریک کړی دی دوی د خې مشورې ځینې وخت خپل خواندانو ته ورکوي چې دا د کامیابی یو لوی راز دی ان زه داسې وایم چې د ورځې چې یو خاوند څومره کارونه کوي یا په تجارت کې مصروفیا په بل کار کې هغه د شپې نتیجه دی د خپل مېرمنو سره شریکه کی ان ډېر خې مشورې به دوی ته ورکړي کدای شي هغه د تجارت د کاروبار وده ورسره وکړي او دا د څوک ځان لپاره شرم نه ګڼي ځکه خپل هغه د کاروبار یا کوم کارونه چې زه یې کوم د مېرمنو نه ولې مشوره واخلم یا مېرمنو سره ولې دغه شریکم نو که پټ دی دغه رازونه دغه خبرې دی پټ وساتل کېدای شي ته ډېر ستونزو سره مخ شي خو که د مېرمنو سره د کورنۍ خزو سره هغه سره دغه شریک کل کېدای شي یو نارینه نه تاته هغه ډېر داسې مشورې درکړي چې لکه اوګه په اوګه تاسو سره په ټولنه کې تللی شي خو دای مونږ ټولنه داسې ټولنه ده چې بس هیڅوک د خپلو مېرمنو سره هغه دندې کارونه تجارت هیڅ شی نه شریکوي زه دغه کار کوم زه ور سره شریکوم ځینو وختونو کې ماته ډېرې ښې مشورې راکړې دي او داسې مشورې راکوي چې هغه ما د پرمختګ سبب ګرځېدلې دي او په ډېرو کارونو کې مشورې راکړې چې خیر دی اوس که تواني شوې لږ صبر وکړه دا کار خکېږي هغه ښه شویم دی هغه زه زړه توری شویم زړه ماته شویم نهیلی شویم خو چې هغه دوی مشورې ماته راکړې دي بیرته هغې کار ته زه هڅولی یم او نتیجه یې مثبت وي
بله د سیم لیدل سوی دي چې کله یو ماشوم یو ستونزې سره مخ کیږي یو ماشوم لویږي ژوبلیږي په دغه کې بیا د کور سړی چې د ښځې مېړه سي او د ماشوم پلار سي نه یوازې دا چې مرسته نه کوي د ماشوم په روزنه کې نورم ښځه ملامتوي تر وهل او ټکولو رسېږي چې دا ماشوم ولې تا نه داسې څه ته څه رقم مورې په دې عقله څه وایې
مناسبه نه ده داسې کار ځکه په افغاني ټولنه کې ښځې ته د یوې مزدورې په سترګه کتل کېږي د یوې نوکرې په سترګه ورته کتل کېږي او دوی داسې فکر کوي چې دا مو د بل کور نه راواده کړي دا بس دا نوکر هم ده دا مزدور هم ده دا به ټول کارونه هم دی کوي د ټول د لیورونو کار به کوي د خواښې خسر دا ټول به کوي ما داسې کورنیو باندې زه غږ کوم چې په اړه برخه کې اره برخه کې د خپل پامیل سره لکه وړاندې مې ویل چې پار کوم تجارت کوي هغه نتیجه ګټه تاوانونه ور سره شو کوم ستونزې د ته پیدا کیږي هغه ور سره شریک وا او کوم شوم خوګيږي زخمی کیږي دا ټول پیخي سچ په تقدیر کې لیکل شوی هغه کې خزه باید ملامت نه شي نو زیات مسولیت په داسې برخه کې خو باید 90% سل 100% دا بیا د نارینه او مسولیت دی چې هغه تدوی وکي ډاکټر ته بوزي نور پاملرنه ورته وکي او کوم کارونه چې دا بیا د ورځې لخوا وظیفه ته ځی کار ته ځی بیا خپل میرمنو ته دای باید سپارښتنه وکړي د مشوم داسې پالنه وکړي دا ورکړي دا دوا ورکړي دا ګولۍ ورکړي دا سکار وکړي دلته سملوي دلته جیګوي خلک چې ټول کارونه ښځو ته پرېږدي دي هغه پرمختګ هم نشي کولی هغه وروسته پاتې دي هغه ناکام دي هغه د پرمختګ په خوند نه پوهېږي او نه به په ژوند پوه شي.
بله ډېره زیاته مننه. په آخر کې هغه کورنیو ته هم د تاسو یو پیغام غواړو ولرو چې د ماشوم روزنه یوازې خپلې مور ته پرېږدي.
هغه کورنیو ته پیغام دا دی یا مې دوی نه غوښتنه دا ده چې دوی یوازې د ماشوم روزنه پالنه یوازې دوی میرمنو ته پرېږدي مناسبه نه ده. نارینه دغې برخې ته باید ډېره توجه وکړي پاملرنه ورته وکړي یوازې پرې نه دي او نارینه په دغه برخه کې مسؤلیت لري او دوی مکلف دي چې د میرمنو تر څنګ ودرېږي هم د ماشوم په روزنه کې هم په نورو کارونو کې.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شواد څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پهل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي کچیر په یو عنصر کې د پروتونونو شمیر مساوي او نیوټرونونو یې فرق لري. دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمیر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وک چې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري لکه په دې مثالونو کې د جست او نیکلو هوا هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوټون وای وای کچې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د نیوټرونونو شمیر سره مساوي وي او پروتونونو شمیر یې فرق لري یو د بل ایزوټون په نامه سره یادي لکه د کلسیم، پوتاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وای کچې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي یعنی یو شان نیوټرونو او پروتونونو لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري دا عناصر ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو د هغوی لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شوا تناوف وای چې عینی شوا د عین ورستی کشر او هستې ترمن د وطن څخه عبارت دي چې عینی شوا هم د پرسک شته خاطر زیاتیږي او هم دارنګ عینی شوا په کیتون او کی کمیږي او برعکس عین کی زیاتیږي آئنائزیشن انرژی یا تناو بے وایو وی هغه مقدار انرژی د چې لاتوم څخه د الکترون لیرې کولو په موخه مصرف کیږي د آئنائزیشن انرژی څخه عبارت ده آئنائزیشن انرژی هم د پورته سکشتې خوا ته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خوا ته یې آئنائزیشن انرژی زیاتیږي د الکترونو غشتونو یا الکترون افینیټی انرژي تناوب و د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادي شي چې د الکترون د غشتولو انرژي د پورسک شته خوا ته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون غشتولو انرژي زیاتیږي د الکترون د جذب میل یا الکترونیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونو د جذب میل چې د پورسک شته خوا ته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي د تحمزي اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی و د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمز وای یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمزي اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت څخه شته خوا ته کمیږي همدارنګه تحمزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته زیاتیږي ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته نه وکړي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خاطر د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتیږي همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي ولانسی الکترونونو تناوب ولانسی الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په ورستي قشر کې پراته وي په یو شمېر عناصرو کې د سربیر داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم په پوکي هم پراته وي چې دا هم د پور څخه شته خواته ولانسی الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسی الکترونونو شمېر زیاتیږي فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خوا ته د عناصرو تعداد زیاتیږي همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خوا ته کمیږي د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشتې خوا ته د الکترون د ورکولو میل زیاتیږي او د چپې څخه راستې خوا ته د الکترون د ورکولو میل کمیږي انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزاتي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د تکیدو په بهیر کې دي چې د دوه مودرهم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېش عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په ښکتنۍ برخه کې شتون لري د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د تکیدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالی عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمس ویل کیږي
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو
د درسي ساعت په دوام اوسم دی ولسم ټولګي کیمیا ولولو په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو خون کې برته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړیدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاوندز شي دي وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوي لري د ویل کې دوه ویشه د لوري درجه لري د تودوخه په کومه درجه کې نتج کیږي د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي اکثر ايوني مرکبونه جوړوي او بل اخر کې رسري جوړښت لري دا مرکبونه همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپ په نوښت چې د اکسایډونه دي تیزابونه یا اسیدس دي کلویکان یعنی الکلیز یا همدارنګه مالګې یعنی سالس دي اکسایډونه وای اکسایډن وای دوه انتره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو، د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت فلز کینی خوا ته اکسیدیشن د فورمول شی خوا ته لیکل کیږي. دوه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د شایان سمبول شی خوا ته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کین خواته لیکل کیږي. لکه د کاربن مونو اکساید همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي. کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نومې شودنه په لاس ډول د لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایډونو نومې شودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې پر رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو. بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او ورسره د اکساید کلمه ورسره زیاتو لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولی طریقه باندې نومې شودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید غیر فلز سره وي په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتینی کلمو لکه مونو ډای ترای تترا پینټه چې مونو د یو په معنا ډای د دوه ترای د درې تترا څلور او پینټه د پینځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګ ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګ ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي، هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دی لکه کاربن نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګ کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شي، یو تیزابي دی، کلوي دی، امفوتری او پلاندې دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلنی بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفاتونه لري. لو بو سره تعامل کوي کلوي جوړوي. لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم د اکساید انچیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګ وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري. لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي. چې مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دی اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوی دي وینو یې. همدارنګه مولي اکساید د غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاخ سره زی ولاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې ها اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي. لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایډون سره تعامل کوي مالګې جوړوي. چې د ټول ماتلو کې دا ذکر شوی دی. همدارنګه د کلوي د اکسایډون سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډون استحصال وایي چې اکسایډون څنګه لاس ته راځي. په عمومي ډول سره اکسایډون په لاندې طریقو سره لاس ته راځي. لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی. چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل کاربن ډای اکسایډ چې لاس ته راځي دا څخه د اکسایډون نایتروجن استیزه او بل د کاربون له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربون تجزیه کو کاربون د دې کلسیم مونوکسید همدارنګه کاربون ډای اکساید لا سره زیات زینو کلیوی او تیزابونه څخه د وایستول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتر له تجزیه څخه هم چې اکسایدونه لا سره زیات دوم بیا وای د سلفیدونه له تجزیه څخه اکسایدونه لا سره زیات د لوړ علی اکسایدونه له تجزیه څخه لا سره زیات همدار د ټیک اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایدونه څخه او بل لا سره زیات اوس اکسایدونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایدونه د استعمال رول لري امید ولې اکسایدونه د استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایدونه څخه کار اخلو د کلیوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایدونه څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او زیات افونی په ډول استفاده کیږي
اون کی پننننی درس کړه ته قلوی اکسایدونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایدونه له تیزاب یا تیزابي اکسایدونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیال ولو نن بخون کې راته د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس ترزی NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بخشی کیو د هغه د امنه چې دا گروپ د امائن گروپ په نام دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکبات ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي هغه پر اتلونکو سلایډو کې ان شاء الله درته وایم په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې ارونوي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضروري ترشری امائن څو یا درې درجه دراوبس کمزور ہے سیکنڈری سو بیاپسی پرائمری سو او بیاپسی امونیا سو نم ایشونا دا امائن نم سنگیج دو دا آئیپاک سسٹم مطابق ہے نم گزاری کو چاہا بیا ہم تکرار درتا وائم چی دا الکین پا درس کی مجوے لی دی دا الکین درس یو زلو گوری بیا کوالی سی چی دا لیے دا غنم گزاری کچی رساسی نویز دا یو تکرار حالت پروکی دلتے ہم سیدھا ماور کری د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نومې د ریډیکل گروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب گروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو H1 دي H1 په حساب کې ناراضي میتایل امائن یا میتایل NH2 چورته وایي میتایل امائن ایتایل میتایل امائن دا بیت څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی ایتایل اول لیکو بیا میتایل لیکو ایتایل میتایل امائن ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آئیپاک سیستم کې نوم گذاري سیستم کې راځي په هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ایم دی نو اول ایتایل لیکو بیا میتایل لیکو او کورنۍ ګروپ یې چی شي دی امائن دی دریم بیا پینایل امائن دی پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باوند ولری به بنزین نور ته ویل کیږي بیا فینایل ورته ویل کیږي فینایل امائن معنا د امینو گروپ سره فینایل یو ځای شوی دی دا ته فینایل امائن وای کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګي جوړي ار ان ایچ 2 د شکل د تیزاب سره یو ځای شي به چې جوړي ار ان ایچ 3 یو دنا امونیوي مالګي جوړوي چې هغه څنګه مالمیږي بغل ته کلورین ور سره غلي امونیم امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائید یا فلوراید چې دا مالګي کې جوړی کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي امونیا دا چې میتایل کلورایډ درواچې میتایل امونیم کلورایډ جوړي کې بیا بیس درواچې بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلورایډ مکمل پاک مالګه راباسي خو موږ یوازې تیزابون سرول تیزابون سره چې یو ځای کې مالګه جوړي بیا همدا ډول میتایل جمع ان ایچ ټو جمع میتایل کلورایډ دا ګرچ سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلورایډ جوړیږي بیا کلکلی ورواچي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي بیا په همدا ډول دا بل مرکب دی بل مرکب دی خو په خلاصه کې چی شول کیږي کله چې تیزابون سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه بوس وای یو درجه اماین کچیر یو ان وی پر اطراف یو دوه هایدروجن وی او یو رادیکل گروپ وی نو مړی اماین ته یو درجه اماین کیش یو ان وی دوه هایدروجن وی یو رادیکل گروپ یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل گروپ رادیکل گروپ موږ ویل یو سی ایچ 3 سی 2 ایچ 5 سی 3 ایچ 7 د میتایل کورونی د الکانو کورونی ټوله گروپونه بکشی را کلالای سی هغه ته رادیکل گروپ وای چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمری اماین دی ولې یوازې د یو سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو اچ سره کنیکټ دا غ ان چې دی یا دا اماین گروپ چې دی پرایمری دی دا نور ته نزو دا نور شاید فرق ولر شاید سیکنډری شاید ترشری مور چې شوای پرایمری پرایمری سمنه ان دی شاوخوا اچ نه دی او یو بغل ته سی دی دا پرایمری شو بیا دو درجه اماین یا دو درجه ای اماین چرته وای حق به چی شدی کچیر یو ان وی پر اطراف یو هیدروجن وی دو رادیکل گروپ نه وی نو موري اماین ته بیا دو درجه اماین ویل کیر یو ان وی دو دنه رادیکل گروپ نه وی یو دنه اچ وی دا اماین چدی دو درجه یا دو سیکنډری اماین ورته وای په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانی رادیکل گروپونه ورسره دي دا خاطر موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نیوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شدی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه اماین چې نن موږ ویلی چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل گروپونه وي چې ته دو درجه اماین گروپ ولکېش بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو ان وی پر اطراف درې رادیکل گروپونه وي نو مړی اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي یو ان درې طرف رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه دی دغه ان چې دی دوه درجه دی دغه ان چې دی یو درجه دی دې درې درجې څنګه دي یو سی دلته ورسره مشتې ده یو سی دغه ده یو سی دغه ده که درې دانې رادیکل گروپونه و هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسو په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دي چې په دوا او د کور پر رنګونو کې کاریږي د کور پر رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي
اله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي یو لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دو لسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون
د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه داده چې له درسی ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مخته عمل شه.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته